تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي. زه بوریوال کاکړم په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه، شننې او تبصرې د دې غړې برخه دي. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه له نجیب امیر څخه واورو.
پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر وایي ترهګرۍ او جنګونو د دوی صوبه له هرې سیمې نه زیاته ځپلې ده. په کابل کې چارواکي وایي دارالامان کې طالب بریدګر وژلي او حالات په کنټرول کې دي. په هندي غاړې کشمیر کې په یو برید کې څلور هندي عسکر وژل شوي دي. دا هم پوره خبرونه. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي د څرګندونې پرون په پېښور کې په خپل دفتر کې له افغانستان او ورغلو خبریالانو ته وکړې. د زیاته کړه اسد قیصر دا هم ویل چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د خو ساتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خراب اړیکې نشي زغملی. په دې موقع افغان خبریالانو ویل ځینې پاکستانی رسنۍ د افغانستان د پیښو ناسم راپورونه خبروي. دوی دا هم ویل چې افغان تلویزیونونو ته په پاکستان کې د خبرونو د ښودلو اجازه هم په اسانه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د سرکاري هوایی کرخې پی آی ای او د پیلوټانو ترمنځ لانجه چې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوې نن هم هواره شوې نه ده. او په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال وایي د پیلوټانو د احتجاج له کبله په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د پاکستان د پیلوټانو د ټولنې مشر کیپټن عامر هاشمي پرون مشال راډیو ته وویل چې د پی آی ای د مشر سره په خبرو کولو کې بریالي شوي نه دي. د پاکستان د سرکاري هوایی کرخې د ځینو چارواکو د پیلوټانو د ټولنې د استازو ترمنځ د تیر یکشنبه په ورځ لیدل کتل شوی و خو څه نتیجه نه ورکړې. بل پلو د پاکستان سرکاري راډیو د ملکی هوایی ادارې یا سیول ایویشن د ویان شیر علی خان له خولې نن په خپل پاڼه لیکلی چې د پیلوټانو لخوا وړاندې شوی غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. نوموړی وایي د پیلوټانو احتجاج د حاجیانو او نورو مسافرو په تګ راتګ کې ستونزې مخې ته راوستي چې دوی د هوارولو کوشش کوي. په کابل کې چارواکي وایي په دارالامان سیمه کې امنیتي وضع دوی نن سهار په خپل کنټرول کې اخیستې او برید کوونکي چې دوی شمیر تر څلورو پورې ښایي د دوی په وینا وژل شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي جرایمو د تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی نن مشال راډیو ته وویل چې حمله کوونکو پرون له بارودو ډک موټر د یو ملکی کور په دروازه کې والوزولو وروسته سو بریدګر کور ته ننوتل، هلته سنګر ونیو او ډزې پیل کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي د دوی ملګرو د افغان حکومت په یو استخباراتي مرکز حمله کړې ده او ادعا کوي چې حکومتي سرتیرو ته یې ځاني تلفات وراړولې. ځینې راپورونه وایي کوم کور ته چې طالب بریدګر ورننوتلی ول هغه د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ کور دی. ویل کېږي چې نوموړی له دې بریده ژوندی وتلی. بل پلو د روسي سفارت هم د پیښې ځای ته نږدې موقعیت لري. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په قندوز کې د اکتوبر په دریمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنه د امریکې، ناټو او افغان حکومت لخوا روانه ده، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون تیره ورځ ویلي چې د اکتوبر د دریمې د پیښې بې پرې پلټنې دي وشي. خو د نوموړي ویان سټیفان دوجاریک پرون ویل چې لومړی باید نورې پلټنې بشپړې شي. نوموړی وایي دوی د باوري او شفافو تحقیقاتو په لټه کې دي. بل پلو امریکایي چارواکي چې د بشپړو تحقیقاتو ژمنه کوي په قندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون برید چې ورکې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي یو حادثاتي او له ناورینه ډکه پیښه بولي. د امریکا دفاع وزارت وایي د طالبانو تر برید لاندې راغلو افغان ځواکونو ورنه د دغه برید غوښتنه کړې وه. خو د بې سرحده ډاکټرانو اداره وایي دوی دا پیښه یو جنګي جنایت ګڼي او امریکا د دوی په وینا د دې ذمه‌واره ده او دوی د بشپړو خپلواک او شفافو پلټنو غوښتونکي دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د تاجکستان حکومت له افغانستان سره پر خپله ګډه پوله امنیتي تدابیر تر ټولو لوړ حد ته رسولی دي. کابلوف پرون د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته وویل چې په کندوز کې د عملیاتو د پیل له امله یو شمیر وسلوال، طالبان او نور سغدریزي د شمال لوري ته تښتېدلی دي. زمیر کابلوف څرګنده کړه چې روسیا به د تاجکستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي وسایل ورکړي. د پولیسو چارواکي وایي پرون په هندي غاړې کشمیر کې په بیلابیلو نښتو کې سلور هندي عسكر او درې وسلوال وژل شوې دي. د پولیسو یو مشر سید مجتبا ګیلانی وایي لومړی پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو کسانو د کنټرول لیکې ته نږدې په هفرودا ځنګل کې پر عملیاتو بوخت عسکرو باندې برید وکړ. ګیلانی وایي وسلوال کسان له ډزو وروسته وتښتېدل. نوموړی وایي درې مشکوک وسلوال تنان هم په دوه جلا جلا پیښو کې د حکومتي عسکرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. یاغیان له کلنو راهیسې د هند تر واک لاندې په کشمیر کې چې زیات نفوس پکې د مسلمانانو دی د حکومت پر ضد جنګیږي. امریکا او ناتو سازمان د ترکی په فضائي قلمرو کې د روسي د مداخله غندنه کړې ده. انقره وایي د اکتوبر په 3مه نیټه د روسي جنگي الوتکې لخوا د دوی د فضائي قلمرو سرغړونې ترکی جنگي الوتکې په حرکت کې راوستي وي. دوی وایي د اکتوبر په 4مه نیټه هم یو ناپیژند جنگي الوتکې د دوی قلمرو ته داخله شوې وه. د روسي دفاع وزارت وایي د دوی یو الوتکې د هوا د خراب وضعیت لکبله د لنډې مودې لپاره د ترکی هوایي حریم ته داخله شوې وه. پرون له یوې بیړنۍ د روسستان ټوویل اتحادي هیوادونه د ترکی په هوایي قلمرو کې د دې سرغړونې په سر سخت احتجاج کوي. دوی وایي اتحادي هیوادونه غني چې د دې غیر مسول حرکت خطرناکې پایلې مخترات لشي. په واشنگټن کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر ویل د لبي پرواهي ډکه یو پیښه ده. ناتو په شام کې د بشار الاسد پر ضد پر جنگیدونکو یاغیانو د روسي پر بمباره نیوکه کړې. دا تر دې مهاله د مشال ډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د سراج ظاهر نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د نهه بورز د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سلسلو روپی 25 پیسې غسل کیږي او په یو سلسلو روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سلو 50 روپی 90 پیسې او په یو سل 50 روپی 60 پیسې. یو یورو په یو سل 45 روپی 25 پیسې او په یو سل 45 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپی 25 پیسې او 25 روپی 60 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپی 60 پیسې او 25 روپی 55 پیسې. یو افغانۍ په یورو په 3 پیته پیسی او په یورو په شپږ پیته پیسی. او 250 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 200 وات یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 20، بنو کې 22 او 21 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورید چې نجیب عامر او سراج ظهیر وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وای په پاکستان کې د ترهګرۍ لامل تر ټولو خیبر پښتونخوا زیات اغیزمنه شوې ده. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کمپنۍ د هوا بازان لخوا د خپل غشتونو منل کېدو لپاره احتجاج نن هم دوام لري. د افغانستان په کندوز کې چارواکي وایي د شهر په ځینو برخو کې خال خال نشتې روانې دي، خو مهم ځایونه حکومتي ځواکونو نیولې دي. بل پلو د سری میاشتې مشره فاطمه ګیلانی په غزمنسو کې د مرستو په اړه وایي:
ما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري هغه ولیږي، چې هغه خلک چې فعلا فوق العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروې شوي دي، اول هغوی ته باید ورکړ شي.
د خبر ایجنسی د باډی به کور کړل سی، خلک وایي د دوی پر سر راغلي مرستې باید دوی ته ورکړل سی.
چې د موږ کوم د حق د هم وار وخت یو چې د مولا ملوش او مولا خپل حق ملوش، چې موږ په نومار غلا چې مولا خپل حق ملوش.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو خیبر پښتونخوا زیات اغیزمنه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان د ژورنالیستانو له یو پلاوي سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. اسد قیصر د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر شو اړیکو هم ټینګار کړی. بل پلو افغان خبریالانو د خپل هیواد د حالاتو په اړه د پاکستانیو رسنیو پر رول نیوکې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډي خبریال غلام غوث سره کوي.
د افغانستان د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې پاکستان د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملی او په کار ده د دواړو خواوو رسنۍ دې لړ کې مثبت کردار ولوبوي.
په دې حالاتو کې د جنګ نه ټول نزيات کا پاکستان متاثر شوه دي نو اخکا دغه سیوا پاکستان متاثر شوه دي او خاص کر زموږ په متاثر شوه دي چې زموږ کار بارونه ختم شو زموږ انټرست ختم شو نو مشکلات زموږ په شریک باندې زموږ شوه یو ده زموږ کلچر یو ده زموږ خلک یو ده موږ یو خلک یو پاکستان کوم څه برداشت کوي د نړۍ پاکستان سره تړاوات خراب دي دا افغانستان په دغه پر اړین جو اساس یو ډېر اهمیت لري ډېر یو اساسي وطن دی زموږ لپاره زموږ دا توقع ساتلو میډیا نه چې ان شاء الله تعالی چې کوم د پاکستان او د افغانستان مس کې کوم مس انډرستانډینګ ورته وایي چې موږ د دې خلک په مو په لړ کې په میډیا کې دی
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبريالانو په دې غونډه کې د افغانستان ځنی خبريالانو په پاکستانی رسنیو تورونه ولګول چې په قندوز کې د وسلوالو د بریټ پرنګ د پیخو په لړ کې د پاکستان ځنی رسنیو مثبت کردار نه دی لوبولې او په پاکستان کې د افغانستان د ټي وي چینلونو د خودلو اجازه هم په ګرانه ترلاسه کیږي. هم په دې لړ کې ځنی افغان جرنالیستانو مشال ریډیو ته وویل
زمانم پښتانه رفزیده د شمشاد ریډیو ټلویزیون د خوځو د خبرونې پروډوسر او وایانده کده اقتصاد لپاره وي کده امنیت لپاره وي کده په سولې راوسلو کې وي کده په عامه ذهنیت ورکولو کې وي میډیا ډیر زیات مهم رول لري چې دا د دولت او د خلکو ترمنځ یا د خلکو ژبه د خلکو لپاره نو کچیر دغه په واقعي شکل سره ماغه سچې صحیح معلومات وي یعنی کلیئر انفارمیشن وي چې هغه خلکو ته ورورسیږي هغه اصلي تصویر ورورسیږي نو زما په اند دا کولای شي چې یو ښه ذهنیت هم په افغانستان کې رامنځته کی او هم په پاکستان کې رامنځته کی خدای چې خپل افغاني میډیا دلته نشرات پیل کړي نو سره غینه به دغه ښه ذهنیت رامنځته شي
زبل سمات سراجم د کولکسز افغانستان سینیئر پروګرام اډوایزر تاسو پوهیږئ چې میډیا ما ډیر زیات یو مهم رکن دی د دیموکراسي او د ذهنیت جوړی از جرنالستان کولای شي چې د مثبت تغییرات پرواستلو کې او هم چنان دراوبته په خکولو کې ډیر رغند رول ولوبوي
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبريالانو په دې غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ دي په یو بل د تورونو په ځای د ترګری د اثراتو د لمن زوړلو لپاره کردار ولوبوي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
په پاکستان کې سرکاري هوایی کمپنۍ د هوابازانو احتجاج او هړتال نن په شپږم ورځ هم دوام لري د دې هوابازانو او د پاکستان فضايي کمپنۍ د چارواکو ترمنځ د اختلاف هواري لپاره خبرې اترې پرون ناکامه شوې هوابازان وایي چې د خپل غشتونو ترمنل کېدو به احتجاج ته دوام ورکوي د مشال رېډي خبريال محمد عمران په دې اړه رپورت لري
د پاکستان د سرکاري فضايي کمپنۍ پی آی اے د پایلټانو هړتال په پنځم ورځ دوام لري چې لکه بلې تر دې دمه شاوخوا سلور شپې احتجاجونه نه دی الوتی بلړخت د چارواکو او پایلټانو د تنظیم پال پاترمنځ مذاکرات هم د ناکامۍ سره مخ شوې دي د پایلټانو د هړتال په دریم ورځ حکومتي چارواکو د پایلټانو د تنظیم پال پا مشران سرخار اسلام آباد تر وغوښتل ولې د مذاکراتو د غړومبې دور به له نتیجې پای ته ورسېد هم د غرنګ تیر ورځ د مذاکراتو دویم دور وشو ولې د خبرو اترو د غلړۍ هم ناکامه شوې د سیول ایویشن ډیویژن ویان شیرالی د پایلټانو سره د خبرو تر وروستو میډیا ته ویل چې موږ د پال پا درې واړه غوښتنې رد کړې دي ځکه چې سب پایلټان غواړي دا د قاعدې او قانون خلاف دي
جو ان کے تین مطالبات تھے ان سے ہم
د پال پا درې غوښتنې دي لومبۍ ډایرکټر فلایټ اپریشن د خپلې څوکۍ څخه لرې کول دویمه پایلټانو ته ورکړې شوی نوټس په فوري توګه واپس اخستل او د دوی درېمه غوښتنه دا ده چې د پایلټانو تنخواګانې به د دوی په خوښه وي ولې موږ دا درې واړه غوښتنې رد کوو
بلړخت د پایلټانو د تنظیم مشر کیپټن عامر هاشمی تور لګی چې دا سې ښکاری چې حکومت سره د مسافرو هیڅ غم نشته او یاد پی آی اے نچکاری کول غواړي
ما ته دا سخکاری چې دوی یا خو پی آی اے په ضروری سرویس کې شامل ول غواړي او یا نچکاری کوي باید انتظامیه داسې وي چاته چې د هوا بازی تجربه خو وي
د پایلټانو د تنظیم پال پا د احتجاج لقبل ک یو لخت مسافر ل یو شمیر ستوند سره مختی نو بل لخت د ذاتی مد جازونو په خپلو کرایانو کې دو چندا زیاتواله خړې محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
د افغانستان په کندوز کې چارواکي وایي د شار په ځینو برخو کې خال خال نشتی روان دي، خو مهم ځایونه حکومتي ځواکونه نیولې دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی د دوشنبه په ورځ نوښت مشال رادیو ته وویل چې هغه وسلوال چې د شار په ځینو برخو کې د خلکو په کورونو او دوکانونو نن کې پټ شوی دي لا هم مقاومت کوي. نور تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کندوز سرپرست والی وایي چې حکومتي ځواکونه د خلکو پر کورونو ډزنې سي کولای او هغه وسلوال چې په مسکونی سیمو کې پټ دي له ملکی خلکو د سپر په توګه کار اخلي. حمدالله دانشی په کندوز کې د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې جبهه‌ای جګړه پای ته رسیدلې، ستراتیژیکي سیمې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي، خو خال خال نشتی لا هم روان دي. کندو شهر د ماستر پلان پر اساس نه دی جوړ سوی، نو زیاتې فرعي کوڅې لري. دا شهر د زورو کوڅو او زورو سرکونو شهر دی، نو وسلوال په کورونو کې ننوتي او وخت نا وخت سرک ته راوځي او ډزې کوي، ګډوډي جوړوي او بیرته تښتي. د کندوز سرپرست والی زیاته کړه چې له کابل او بغلان امنیتي ځواکونه ورسېدلي او له وسلوالو یې د شار زیاتې برخې پاکې کړې دي، خو څرګنده یې کړه چې شار ته لا هم د برېښنا او پاکو اوبو جریان قطع دی چې زیاتې ستونزې یې پېښې کړې دي. وسلوالو د پاکو اوبو شبکې او د برق سټېشنونه تخریب کړي دي. د اوبو پر شبکو کار روان دی چې ښایي په نورو دوو ورځو کې فعال شي، خو د برېښنا د جریان فعالول د امنیت د ټینګېدو په صورت کې ښایي څو ورځې نور وخت ونیسي. د کندوز سرپرست والی څرګنده کړ چې په فوق العاده جنگي حالت کې له ملکی خلکو سره د مرستې امکانات ډیر محدود دي، خو د ورځې لخوا د لارو امنیت نسی څو خلک د جګړې له ځایه ځانونه امن سیمو ته وباسي. ډیر زیاتې مرستې دلته را رسېدلې او تیار دي، خو موږ د جګړې د پای ته رسېدو په انتظار یو چې بیا خلکو ته د مرستو رسول پیل سي. موږ تر اوسه د امنیې قومندانۍ په کومک په هغو سیمو کې چې جګړه په نسبي توګه کراره سوي وچې ډوډۍ او د څښاک اوبه خلکو ته رسولې دي. د کندوز د سرپرست والی په وینا د جګړې لمن تر ډېره حده د ښار له منځه ټوله سوي او وسلوال شاوخوا سیمو ته وتلي دي. دانشي څرګنده کړه چې اوسمهال د کندوز ولایت په خان آباد بندر، امام صاحب بندر، چاردرې، زاخیلو او کونم سیمو کې جګړه روانه ده.
په کابل کې یو شمیر خلکو د کندوز جګړې د اغیزمنو لپاره وینه ورکړې او ویلې دي چې د دې شهر د زپلسو خلکو لپاره به مرستې هم راټولوي. په دې کسانو کې د مدني ټولنو غړي او لوبغاړي هم شامل وو. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
د کندز اوسیدونکي په تیرو څو ورځو کې ډیر کړیدلي او د څو ورځنۍ سخت جګړې له امله زیانمن شوي دي. د مدني ټولنو په لسګونو فعالان چې نارینه او هم ښځې پکې شامل وي، د دغه مطلب په څرګندولو سره د دوشنبه په ورځ د کابل په زرنګار پارک کې راټول شول چې ټپیانو ته یې وینه ورکړي. د مدني ټولنو د دغه فعالانو ترڅنګ یو شمېر ورزشکارانو او عامو خلکو هم لستونی را بډ وهل او یادو ټپیانو ته وینه ورکړه. دوی له نورو خلکو هم غواړي چې دا لیکه پیاوړې کړي. د مدني ټولنې فعال فهیم فکرت وایي چې دوی به د وینو دغه کڅوړې ډیر ژر اړو کسانو ته ورسوي.
نهادای مدني د افغانستان
په افغانستان کې مدني ټولنې راغلي دلته چې د کندوز د خلکو حق واړي، په ځنګړي ډول حقوقي چې بجای سوي دي او ټپیان سوي دي، دو دوی لپاره به یو اندازه وینه برابر شي او د دې ترڅنګ غواړو یو د مرستې صندوق جوړ کړو چې ځانمنو ته یو څه مرسته راټول شي. او د دې ترڅنګ راغلی یو چې د پنځم ستون په وړاندې خپل د شکایت غږ پورته کړو او د ملي وحدت له حکومت غواړو هغه چا چې سلنګاري کړې ده د هغوی په وړاندې چوپ پاتې نشي.
ویل کېږي چې طالبانو د کندوز تر سقوط وروسته د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وژلي او بشري جنایتونه یې هم ترسره کړي دي. که څه هم کندوز ښار اوس له دولت سره دی، خو په دغه ښار کې د درملنې مرکزونه او درملتونونه تړل شوي چې مدني فعالان د ټپیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د کندوز ښار یو مدني فعال عبدالله موسازی چې اوس کابل ته راغلی، د دغه ښار د اوسیدونکو د وضعیت په اړه وایي:
اوس هم ټپیان په روغتونونو کې دي او د وینې او درملو له کمښت سره مخ دي. موږ پرون راغلیو، هلته وضعیت چندانې ښه نه و. دوکانونه او مارکیټونه تړل سوي ول، روغتیایي خدمتونه ښه نه ول او ډېر خصوصي روغتونونه او درملتونونه هم تړل سوي ول.
د مدني ټولنو دغه فعالانو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د کندز ښار د بشري ضد جنایتونو عاملینو ته هم سزا ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سری میاشتې مشره فاطمه ګیلانی وای دوی د کندوز په ځپلسو او بې کورسو خلکو کې د مرستو ویشلو پر مهال له ستونزو سره مخامخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې تر خلکو ځان ورسوي. له فاطمه ګیلانی سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې او په پایل کې ورڅخه پوښتلی چې د دوی د مرستو بهیر په کوم پړاو کې دی. فاطمه ګیلانی وای
مونږ په خپل کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای، زمونږ دفتر هلته بند ده، اما مونږ دغه مهاجرین چې بدخشان ته راتلي په شهر نو او چتکې هلته کار مو شروع کړي، په تخار په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره کې مو کمکونه شروع کړي، او په بغلان کې آمادګي لرو، په برخ کې هم آمادګي لرو. مونږ انتظار نه باسو چې اول سروې خلاص شي بیا کمکونه شروع کړو. هم د یو خانه مونږ هلته ګورو چې کوم خلک واقعا مجبورترین دي، او توزیع هم په شا کې فورا شروع کړو، یعنی دواړه شا په شا ده.
ولې تاسو دا شیبه مستقیما په کندوز کې کار نشئ کولای؟ آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتي ځواکونو لخوا تاسو له کوم ګواښ سره مخامخ یئ؟
نه، زمونږ دفتر هلته بند ده، زمونږ دفتر معاصره ده، مونږ نشو وتلی د خپل دفتر نه. بیا همدغه لپاره مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ و کابل کې تصمیم همدغه شو چې مونږ انتظار ونه باسو هلته چې مونږ امکانات لرو، چې بل خلک خپل امکانات نشي لیږلی، فعلا مونږ زر هلته کار شروع کړو. همدغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بلخ کې مونږ خپل کار شروع کړو.
لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د قندوز له خلکو سره د مرستې لپاره چندې ټولیږي، د افغانستان سره میاشت نشي کولای چې دغه چندې یو ترتیب سره لیوه چینل یا لیوه مجرانه مشری وکړي او کندوز خلکو ته ورسوي؟
ممکن کولای شو سرمیاش کولای شي، د حوادث کمیته کولای شي، البته په هم دغه څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوې، هغه هم کولای شي. همدغه لپاره زما هیله همدغه ده چې خلک که یاو لري که سل لري دمدغه چلرونه اغا ولی گی چه خلق اغا خلق چه اغوی لیدل شوی دی او اغوی منپویگو چه فیلن فوقلاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروی شوی دی، اول اغوی تا باید ورکر شی. دستی و نشی لکه چه پا بدخشان چه اغا کالوشو چه طول خلق خپلت لی او یاو کورانه تا دیر ورسید یاو کورانه تا هیچ و نرسید. همدغه لپاره ډیر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسیږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهی کولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو د هیواد فرملي سوداګرو او شتمنو خلکو ژغ کړی دی چې په کندوز او ننګرهار کې د جنگونو له کبله بې ځایه سو کورنیو سره مرستې وکړي. دوی وویل چې بدامنیو په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه د هیواد دوه ولایتونه لکه ننګرهار او کندوز ډیر ځپلی دي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه نور حال کوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو په دغه ولایت کې پښتمنو او ملي سوداګرو غږ وکړ چې په کندوز او ننګرهار کې د جنگونو له امله په زرګونو هغو بې ځایه شوو کورنیو سره دي نغدي او د خوراکي توکو مرسته وکړي چې له خپلو کورونو څخه راوتو ته مجبور شوي دي. په همدې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو صنعتي مرستیال عجیب ازمامد د دوشنبې په ورځ په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل:
اتاق تجارت غلی چې دی او شتمن خلک چې زموږ په ولایت کې اوسیږي، موږ په ټولو باندې غږ کوو چې هغه خلک چې په دې جنگونو کې متضرر شوي دي، مثال د قندوز خلک دي، زموږ په ننګرهار کې درې ولسوالۍ دي، د اچین ولسوالۍ ده، د کوټ ولسوالۍ ده، د بالا ولسوالۍ ده، چې ډېر خلک یې مهاجر شوي دي او شاوخوا په دې جلال آباد په نورو سیمو کې مېشته شوي دي، د هغو سره موږ غواړو چې د اتاق تجارت د لارې نه مرستې راټولې کړو او منسجم کړو او په دې خلکو باندې وویشو.
د ننګرهار د صنعتکارو ټولنې مشر اجي ملنګ په ټولو صنعتکارو غږ وکړ چې له خپلو تولیداتو څخه د بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې بیلې کړي.
په صنعتکارانو دغه کومه چې مالي جانب همکاري وکړي چې کندوز لپاره او د ننګرهار دغه کم خلک چې بې ځایه شوي دي، په دې هم زه صنعتکارانو غږ کومه چې دې سره مرستې باید وکړي.
د ننګرهار د اسنادو ټولنې مشر ډاکټر مخلص ژمنه وکړه چې دوی به له خپل وس سره سم بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې برابروي. د یادولو ده چې د یوې سروې له مخې په ننګرهار کې تر دېر زره کورنیو پورې خلک د جنگونو له امله له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي، چې یو شمېر خلکو په خپلو کورونو او حجرو کې ځای په ځای کړي او یو شمېر سرپناه هم نه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په کوټه کې د بیل بیل سیاسي ګوندونو تجارانو او قصابانو لخوا د دغه ښار پر باچا خان څلور لاره د غوښو د پخوانی مارکیټ د بندولو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کړې چې دوی د غوښو نوی مارکیټ چې له مالی باغ سره د کوټې د ښاروالۍ لخوا ورکړل شوی دی نه مني او همغه زوړ مارکیټ غواړي. خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د کوټې پر باچا خان څلور لاره د دوشنبې په مازدیګر د دغه ښار د شاوخوا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو تجارانو او قصابانو لخوا یوه احتجاجي ولسي غونډه سوې چې په کې د بیل بیل سیاسي ګوندونو سیاستوالو ویناوې وکړې. دې ویناوالو هر یوه په خپل وار سره د کوټې د ښاروالۍ لخوا پر باچا خان څلور لاره د غوښو د پخواني مارکیټ د بندولو پر ضد خبرې وکړې او له ښاروالۍ او ښاروالۍ غوښتنه وکړه چې همدغه پخوانی د غوښو مارکیټ دې بیرته خلاص کړي. د بلوچستان په صوبای اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر زمرک اڅکسی په همدې ولسی غونډه کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی ګوند به له قصابانو، تجارانو او نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای د دې پخوانی مارکیټ د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي.
صوبایي حکومت او کوم چې دلته ډیسټریکټ حکومت دی، بلدیاتي حکومت، دوی دا فیصله وکړه چې دا ځای موږ نړو او دلته پلازا یا پارکینګ جوړو. نو په دې حواله سره دوی د خلکو سره یو ناجایزه وکړه او دوی د دوکانونو یې وربند کړه. نو دا خبران چې دا په سوغو خلک دي، دوی یو خاندانونه دي، کاروبارونه دوی متاثر شول.
همدې ولسی غونډې ته د جمعیتي علما اسلام فی، جمعیتي علما اسلام نظریاتي، پاکستان تحریک انصاف، نیشنل ګوند، بلوچستان نیشنل ګوند سیاستوالو او د انجمنې تاجران او قصابانو مشرانو ویناوې وکړې. د بلوچستان نیشنل ګوند په استازیتوب د دغه ګوند غلام نبی مری وینا وکړه او احتجاج کوونکو ته یې باور ورکړ چې د دوی ګوند به تر پایه په دې ستونزه کې له دوی سره ملګری وي. د دې ځای چې کوم حقیقي سیاسي قیادت، ملتپال او مذهبي ګوندونه دي، هغوی به له تجارانو او قصابانو سره په دې مسله کې ملګري وي او په هیڅ صورت به هم چوپ پاتې نه سي. که څه هم د بیل بیل سیاسي ګوندونو لخوا د غوښو د پخواني مارکیټ د بیرته خلاصولو لپاره احتجاجونه کیږي، خو د کوټې د ښاروالۍ لخوا همدې قصابانو ته د ښار په مالی باغ سیمه کې یو بل مارکیټ او دوکانونه ورکړل شوي چې د زاړه مارکیټ پر ځای دې همدا نوی د غوښو مارکیټ فعال کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خبر پښتونخوا د سوات بیلابیلو سیمو یو شمیر ځوانانو چې په تحصیل کونسل کې د سیکرټري چوکۍ لپاره یې امتحان ورکړی و، د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پر هغه امر جاری کېدو سخت احتجاج کړی چې پکښې وزیر اعلی دغه چوکۍ لپاره د امتحان بیا اخیستو امر کړی دی. د ځوانانو ویل چې دوی یو ځل امتحان ورکړی دی، نو بیا امتحان اخیستل یا ورکول نه غواړي. نی عظمت خان نور حاله کوي.
د سوات پریس کلب مخې ته د احتجاج لپاره راجمع شوي دغه زلمی وای چې حکومت څو میاشتې وړاندې د صوبې 13,000 چې پکې د سوات په سلګونو زلمی هم شامل وو د سرکاري څوکۍ لپاره امتحان اغستی وو. ولې اوس چې د انټرویو وخت راغی نو د صوبې وزیر اعلی دغه ټول امتحان یو ځل بیا اغستو امر جاری کړی دی چې دا امر دوی ته قبول نه دی.
زمانو مولي رحمان دی، زده دی منګوري ما مونږ په ګرمۍ کې پر اوجه کې چې کم دی مونږ ورځ او شپې رونګړ دی، مونږ په خبر ته ټس لتلیو په دوباره ټس د مقصد څه دی، مطلب څه دی، مونږ د دې مونږ لک تپوس کو چې آی مونږ خو زل ورکړ په دوباره ته ولې علي زمونږ
زره ګوالری سره تعلق ساتم، ګوالری کلی سره او زمانو په دې رحمان دی په انټیس په بیس باندې دغه نه کیږي او نن مونږ ته تاریخ راکلو د انټرویو لپاره مونږ لاړ مونږ ل چالک اګنور کړو چاره د دې سیمونه چې نن د انټرویو تاریخ مونږ ورکړل انټرویو دا مونږ کنوینس نه کړو نو مونږ د خپل هغه د پاره راوت.
یو بل تن برکت علي وای چې د سواد 200 سوال لس تحصیل سیکرټریانو څوکۍ دي او دې لپاره خلاصوات کې د امتحان نه وروسته انټرویوګانی هم نه دي شوي نو د ټګي تورونو جواز نه جوړیږي.
په کومو ضلعو کې چې انټرویو نه شوري نو هلته که ګپلې شوي نو په سواد کې خلا انټرویو نه ده شوي نو ګپله د کم طرفه وشوه نو زمونږ ان ټي ایس ولې کینسلیږي؟ نو زمونږ مونږ غواړو چې زمونږ ان ټي ایس کینسل نه شي، په میرټ باندې د کسان والی او په ویلج کې د ډیسټریبیوټ کې.
د سواد دغه زلمو ستونزو په اړه مو چې کله د صوبایي حکومت غړي ایم پی ای فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
ګورو چې دی زه ټوټل ډیټیل ګورم چې دا څنګه چلے دا هغه نه سره څنګه چې دې ته نو ریلیز ورکړ شو او نه هغه ورسیم چې سره خبر مو کوم چې دا دې ته نو څنګه ریلیز ورکړ شو ان شاء الله تسلیم دي چې مو کم انټرسټ یې به مرکز باندې کې د احتجاج لپاره راجمشي پلسونو دغه زلمی وای چې یو زل دوی په زرګونو روپۍ امتحان ورکولو کې خرج کړي دي. کچری د دوی غوښتنې پوره نه کړی شوې نو راتلونکي وخت کې به دوی په لوی کچ احتجاج کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوی له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي د ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي پرون په خپل دفتر کې له افغانستانه ورغلو خبریالانو ته ده هم وویل چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د ښو ساتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خراب اړیکې نشي زغمی. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی ای او د پیلوټانو ترمنځ لانجه نن هم روانه ده چې له کبله په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی. د سیول ایویشن ادارې ویان شیر علي خان وایي د پیلوټانو لخوا وړاندې شوې غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. په کابل کې چارواکي وایي په دارالامان سیمه کې امنیتي وضع دوی نن سهار په خپل کنټرول کې اخیستی او برید کوونکي چې دوی شمیر تر څلورو پورې ښایي د دوی په وینا وژل شوي دي. راپورونه وایي کوم کور ته چې طالب بریدګر ننوتلي ول هغه د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ کور دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په درېیمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنه د امریکې، ناټو او افغان حکومت لخوا روانه ده نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پولیسو چارواکي وایي پرون په بیلابیلو نښتو کې څلور هندي عسکر او درې وسلوال کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر سید جاوید مجتبی ګیلانی وایي دا پیښې د کنټرول کې د نږدې مخې ته راغلي. امریکا او ناټو سازمان د ترکیې په فضایي قلمرو کې د روسیې د مداخلې غندنه کړې ده. انقره وایي د اکتوبر په درېیمه نیټه د روسیې یوه جنګي الوتکه او د اکتوبر په څلورمه نیټه هم یوه بله ناپیژانده الوتکه د دوی فضایي حریم ته داخله شوې. روسیا مانی چې د دوی یوه الوتکه د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکیې هوایي حریم ته داخله شوې.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې نجیب عامر وړاندې کول. اوسم زو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپلو ګڼو کې پر کم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال رابی اکرم خان د ورسپانې لوستی دی.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ډلو ته د اجرت د نه ورکولو مسله بیا بیا مخې ته راځي. ورسپانه زیاتوي چې دا مسله یو وار بیا بلوچستان کې مخې ته راغلې ده چې پولیو مخنیوي ډلو ته د تیرې میاشتې اجرت یا تنخواه نه ده ورکړې شوې. ورسپانې په وینا چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ډلو ته په وخت اجرت نه ورکولو نه ظاهریږي چې د بلوچستان صوبایي حکومت دا مسله سنجیدګۍ سره نه اخلي. ورسپانه مخکې لیکي چې سخت کال په بلوچستان کې د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي. ورسپانه لیکي چې د پولیو مخنیوي ډلې په پولیو مخنیوي کمپینونو کې په باقاعده توګه خپل ځانونه په خطر کې اچوي. ځینې په دې کمپینونو کې وژل شوي هم دي خو د دې باوجود دوی ته یو وړوکی اجرت ورکړی کیږي او هغه هم د ځنډ ښکار وي. ادارې اخیر کې لیکي که دا صورتحال هم داسې جاري وي نو ډېر لږ خلک به دا کار کوي. پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ځینې خلک دا کار ځکه کوي چې هغوی ته بنیادي مالي ضروریات وي، باید چې اعلی چارواکي د دې استحصال ودروي. ادارې اخیر کې لیکي چې د پولیو مخنیوي کارکوونکي د سکیورټي نه زیات مناسبه شناخت او د نوکرو د اعتراف نه علاوه د دوی د کار لپاره د معاوضې ضرورت لري. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د یو مدیر اسې مالی او انتظامی مسلو ښکار د پاکستان قومي ایرلاین پی آی په مشکلاتو کې د تیرو 500 ورځو راسي روان د پایلټانو احتجاجي مهم له وجې نوره اضافه هم شوې ده. ادارې مخکې لیکي تر اوسه پورې شپېتو نه زیات داخلي او بهرني جهازونو سورلې متاثره شوې دي. د سنجي قومي ادارې ته د 15 کرور روپو نه زیات نقصان شوې دي. ادارې په وینا د پی آی نوې انتظامیه راتلو سره د امید پیدا شوې و چې د ریلوې غونډې د دې حالات به هم خشي خو په دې کې د ځینې اقداماتو نه علاوه سغټه تبدیلیونه کتل شوه. ادارې وایي پی آی یو نیم سرکاري اداره ده، دې ته هر کال د قومي خزانې نه امداد سي. د دې په معاملو کلک نظر ساتل د حکومت فرض دی نو پکار ده چې حکومت د پایلټانو دا مسله په فوري توګه هواره کړي او د پایلټانو تنظیم پالیا ته هم خپل موقف کې نرموالی پیدا کول پکار دي چې نه صرف د مسافرانو مشکلات لري شي بلکې د پی آی په مالي نقصاناتو هم کابو موندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جورنال په یو لیکنه کې ښلي چې د افغانستان په کندوز کې پر یو روغتون د نړیوالو هوایي ځواکونو د برید یو لامل دا هم دی چې طالبان په روغتونونو د خلکو په کورونو او نورو لسی ځایونو کې پټیږي. بلخوا نیوز ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې ماشوم نجونې لا هم سکول ته د تللو پر ځای هر ورځ له ټولنیزو مسلو سره مخامخ کیږي. فرخنده اسد د دې دوو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د بمباری او زیاته ذمہواری په طالبانو هم راځي، ځکه چې دوی د ولسي خلکو په کورونو، هسپتالونو او نورو ځایونو کې پناوې اخلي او خلک په خپلو کورونو پرېښودلو مجبوروي. د 3 اکتوبر په دغه برید کې د روغتون د عملی سره سره دغلته نورو خلکو ته هم مرګ جوړه واخته چې په اړه یې سخت غبرګون هم مخې ته راغی. افغان ولسمشر اشرف غنی، امریکایي ولسمشر باراک اوباما او په افغانستان کې مشت د نړیوالو او امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل په دغه پیخه خپل خفګان وخوت او دا یبه بده پیخه وګرځوله او په اړه د پوره پلټنو امر ورکړی شو. وال سټریټ جرنال لیکي طالبانو تیره اونۍ په کندوز ولایت بریدونه پیل کړ او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې واخیستې. دوی دغلته کندې وکنستې او لکه په غزه کې د حماس ډلې او لبنان کې د حزب الله غوندې د ملکی خلکو سره په نږدو ځایونو کې پناوې جوړې کړې چې د افغان او نړیوالو عسکرو د بریدونو نه ځان خوندی و ساتي. او دا شان په کندوز کې طالبانو د ولسی خلکو او د روختون د عملی ژوند هم په خطر کې واچو. ورسپانه دي کې دا د ملګرو ملتونو لپاره یو آسان کار دی چې د کندوز برید او یا ورته نور بریدونه وغندي، خو دا یوازې امریکایي عسکر دي چې تر هر حد پورې دا کوشش کوي چې په داسې جګړو کې د ولسی خلکو ژوند خوندي وساتي. بلخوا نیوز ورسپانه لیکي په تیرو دوه اونیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلل چې په ګی پاکستانیو جنکو د خپل هیواد یو مثبت تصویر نړۍ ته وړاندې کړ او دغه د ټول کام لپاره ویاړ وګرځېدی. په دغه کې یو ملاله یوسفزی ده. ملاله بیا امریکې ته د خپل ډاکومنټري د پرانستې دستورې ته د سند صوبې آنسو کوهلی هم راوبلله. آنسو په سند کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي، که څه هم د دغو داسې معلومیږي چې په پاکستان کې د ماشومانو جنکو او ښځو په ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راغلی، خو بیا یو شمېر ماشومان جنکۍ او خزه لا هم د ټولنیزو مسلو او تشدد اخکار دي. لکه په لاهور کې یو پلار د خپل زوی په مرسته خپل 12 کلنه لور په دی وجله چې دوی ته یې سمه روټۍ تیار نه کړه. په همداسې یو بل پیخه کې پلار خپل ماشوم لور د شک په بنیاد وجله. که یو خوا د ملالې سره سره آنسو کوهلی او نور انجونا نړۍ ته د پاکستان مثبت تصویر د خودلو کوشش کوي، نو بلې خوا ته لا هم ډېرې ماشومانې جنکۍ د تشدد او ټولنیزو مسلو ښکار دي او باید حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمستاسو پام د یو نړیوالي موضوع پر لور. په قرغیزستان کې ټول ټاکنې ترسره شوې دي. ریپورتونه وایي چې په دې ټاکنو کې یو ګوند هم په دې کې نه دی بریالی شوی چې غوڅ اکثریت ترلاسه کړي. دا چې ټول څو ګوندونه دي او په پارلمان کې به اوس څو ګوندونه په حکومت کې سره شریک وي، په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ریپورت خپور کړی چې اسرار عالم مومن دی وړاندې کوي.
د قرغیزستان سوشل ډیموکراټیک ګوند پارلیماني انتخابات ګټلی او اوس په نورو ګوندونو سره په ګډه ائتلافي حکومت جوړوي. د دې هیواد الیکشن کمیشن وایي تر دې دمه په شمیرل شو ټونو کې یاد ګوند 20.5 او ریپبلیکا تاجورت ګوند چې په دویم نمبر راغلی 40% رایې ترلاسه کړي. شپږ سیاسي ګوندونه د 140 غړو یو جرګیز پارلیمان ته چې سپریم کونسل نومیږي وتلي دي. د مرکزی الیکشن کمیشن مشر تیګون علی عبدالرحیمو ویلی دی چې قرغیزستان په 12.8% رایې ترلاسه کړې دي. د ده په خبره په رجسټر شوو ټرانو کې 59% خپلې رایې اچولې دي. نوموړی وایي انتخابات په پوره امن فضا کې ترسره شول. د ده په خبره اوس هم 1.5 ووټونه پاتې دي چې زیاتره یې له بهره د 6 پولنګ سټېشنونو څخه را روان دي او د دې شمیرل به هم ضروري وي. د بایومټریک شناختی کارډونو ترلاسه کولو وروسته شاوخوا 2.5 میلیونه رایې ورکوونکي رجسټر شوي دي او په منځنۍ اشیا کې به دا لومړی ځل وي چې په کمپیوټرایز شناختی کارډ کې د لګول شوو ګوتو په وسیله به د رایې اچوونکو شناخت کیږي. له دې کار سره به په انتخاباتو کې د فراډ تر ډیره حده مخه ونیول شي، خو د رایې اچونې د نوي نظام کې ځینې تکنیکي ستونزې هم رپورټ شوي دي. مرستیال وزیر اعظم اهم پرون ویلی وو چې د 3.5% پورې رای ورکوونکي د نوي ووټینګ نظام له وجې د مسلو سره مخ شوي دي. د کورنو چارو وزارت وایي داسې شکایتونه ورته هم راغلي چې ځینې سیاسي ګوندونه په پیسو د ووټونو اخیستو هڅه کوي. نوموړی وزارت زیاتوي چې دا قسمه تورونو پلټنې به کوي. د جمهوریت ولسی ټولنې اتحاد په نامه ادارې په ملک کې د شاوخوا 1500 پولینګ سټېشنونو څارنه کړې. د دې ادارې مشرې دینارا اوشورا هونووا مشالډو ته ویلي چې دوی ته د ډیرو جدي بې ضابطه ګیو په اړه رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. نوموړی وایي
موږ ته په دې انتخاباتو کې تر دې دمه د جدي بې ضابطه ګیو په اړه رپورټونه نه دي راغلي. موږ ته په دوو پولینګ سټېشنو باندې د ځایي الیکشن کمیشن لخوا د ځینو بد انتظامۍ په اړه رپورټونه راغلي دي، چیرته چې په یو پولینګ سټېشن کې په بیلټ پیپرو سرکاري مهر نه وو او په جلال آباد کې یوه ښځه د یو شمېر شناختي کارډونو سره ونیول شوه. موږ د ټولو بېقاعدګیو په اړه مرکزی الیکشن کمیشن ته رپورټ ورکړی دی.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اوتومبایوف په رای ورکوونکو زور راوړو چې هغه چاته خپل ووټ ورکړي چې په قرغیزستان کې ثبات غواړي. نوموړی وایي ډیره مهمه ده چې دا په پارلمان کې مضبوط پوزیشن ولري.
زمون آئین دا نه وایي چې ولسمشر با د آئین ضامن وي، خو د ریاست د یو مشر په حیث زه په ښکاره دا ویل غواړم چې هر هغه څوک چې د شور جوړولو یعنی مظاهرې کولو لپاره جواز ګوري موږ به یې گرفتارو او پر ضد به یې د طاقت استعمال کوو.
د پارلمان انتخاباتو د نتیجو له مخې په پارلمان کې بعد سوشل ډیموکراټیک ګوند 38، ریپبلیکا تا جوړت 28، قرغیزستان پټه 13، اونوګو وو پروګرس 14، بربول 12 او اتا مکین با یول سیټونه ولري. په بشکې کې د مشالډیو خبريال وای دا بډیره د حیرانتیا خبروي چې شپه ګوندونه با په پارلمان کې وي.
اسرارل مومندو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د کندوز پر ملکی روغتون هوایي حمله غندلې ده. په همدې حال کې د سره سریب نړیواله ټولنه وایي چې روغتیایي ډلې د افغانستان له شماله د وتلو په حال کې دي چې وضعیت یې د دوی په وینا ډیر خطرناک کړی دی. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو وکیل مشال رډیو ته وویل چې یو شمېر ملي سوداګر د کندوز له بې ځایه سو خلکو سره د کومک ژمنه کړې. فرشته جلال زی نور حال راکوي.
د تیر شنبه په ورځ په کندوز ښار کې پر یو روغتون په بمباری کې لږته لږه 22 ووژل شول چې د بی سرحد ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې کارکونکي هم پکې شامل وو. د بی سرحد ډاکټرانو نړیوالې ټولنې له نیویارک ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فعالیت د بندولو پریکړه د خپلو کارکونکو د امنیت لپاره کړې، خو د نورو جزئیاتو لور کولو یې اجازه ورکړه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندي روینا شمداسانی پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ په کندوز کې پر روغتون بمباري په کلکه غندو. موږ څرګنده سوي چې دا په کندوز کې یوازنی روغتون وو او په داسې سیمه کې چې شدیده اړتیا ورته سته روغتیایي خدمت یې کاوه. د روغتیایي خدماتو لپاره پر ځانګړو ځایونو داسې حملې جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. د سره صلیب نړیواله ټولنه هم په شمال کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په کندوز ښار کې پر روغتون حملې د جګړې په سیمه کې د ملکي خلکو حالت لا خراب کړی دی.
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan.
د سره صلیب د نړیوالې ټولنې ویاند ایوان واتسن پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د افغانستان په شمالي سیمو کې وضعیت په کلکه د اندېښنې وړ دی. تر دې بمباری مخکې موږ هڅه کوله چې زیات درمل سیمې ته ورسیږي او هلته د روغتیايي کارکونکو شمېر زیات شي، خو اوس موږ ته څرګنده سوي چې روغتیايي کارکونکي له سیمې وځي او د دې لپاره ښه دلیل لري ځکه پر هغوی حملې کېږي. دا د ډېرې اندېښنې وړ مسله ده ځکه هغه روغتون چې حمله ورباندې وشوه یوازنی صحي مرکز و چې د افغانستان په دې برخه کې فعالیت کاوه. تر دې وروسته به د جګړې په سیمه کې راګیر خلک ډېر کم روغتیايي امکانات ولري. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار د خلکو حالت ډېر خراب دی. د ښار خلک ټول پریشان او دربدر دي. وسوالو له هیڅ ډول ظلم او بربریته د خلکو پر ناموس له تجاوز قطیام چور او چپاوله مخ نه دی اړولی. هغه مظلوم او غریب خلک چې د وټولو توان نه درلود د خپلو کورونو په تاکونو او زیرخانو کې پټ دي. شاغلی پیمان څرګنده کړ چې یو شمېر افغان سوداګرو د کندوز خلکو ته د مرستو راستولو ژمنې کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست. په همدې موضوع کې په پاتې سو، په افغانستان کې د ناتو او امریکا د ټولو ځواکونو کمانډان جنرال جان کمپل د دوشنبه په ورځ په وویل چې په کندوز ښار کې پر یو ملکی روختون بمباری د افغان ځواکونو د غوښتنې پر اساس شوې ده. کمپل وویل چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. یو ځل بیا فرشته جلال زی.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کمپل پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل مشت افغان ځواکونو خبر راکړ چې د دشمن لخوا ډزې ورباندې کیږي او د هوایی ملاتړ غوښتنه وکړه. جنرال کمپل پرون وویل د هوایی ملاتړ غوښتنه د وسلوالو طالبانو د لمنځوړلو لپاره شوې وه او ملکي خلک په تصادفي ډول قرباني شوي دي.
We have now learned that on October 3rd Afghan forces advised that they were taking
مشتاو سرګند سو چې د اکتوبر په درېم نیټه افغان ځواکونه ویلي و چې پر دوی باندې د دشمن لموقعیتونو څخه حمله کیږي او لا امریکایي ځواکونه څخه د هوایی حمله غوښتنه کړې و. دوی د وی هوایی حمله غوښتنه کړې و ترڅو د طالبانو خطر لمنځه یوسي او ګنشمیر ملکی کسان په تصادفي ډول پکې ووبشتل شول. دا له هغه ابتدایي رپورټونو څخه فرق لري چې په هغه کې ویل سي و چې امریکایي ځواکونه تر تهدید لاندې وو او دا هوایی حمله د هغوی په استازي توپ شوې ده. د کمپل تر دې څرګندونو مخکې د امریکا د پوځ او ناټو په ګډه خبر پاڼه کې ویل سوي و چې په کندوز کې پر ملکي روغتون هوایی حمله امریکایي عسکرو ته د پیش ګواښ لامل شوې وه. د افغانستان ملي دفاع وزارت د جنرال جان کمپل د دې په اړه نظر نه دی څرګند کړی. خو د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې د حملې په اړه د امریکایي چارواکو زود او نقیص څرګندونو ته په اشاره پرون وویل حقیقت دا دی چې بمونه امریکایي ځواکونو غورځولي دي. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو لوی قومندان جنرال جان کمپل وایي چې په کندوز کې د حملې په اړه د امریکا او افغانستان پوځونه ګډې څېړنې کوي.
As has been reported, I have ordered a thorough investigation into this tragic incident.
لکه څنګه چې په رپورټونو کې وویل سوال ما د دغه خوشنون کې پیښې په اړه د بشپړو څېړنو امر کړی دی او څېړنې روانې دي. افغان نوري هم د ورته کار غوښتنه کړې ده. کچېری غلطي سوي وي موږ به یې ومنو. موږ به د غلطۍ په صورت کې دغه کار له عاملینو سره حساب وکړو او موږ به د دې لپاره هم چې بیا داسې اشتباه ونسي اقدام وکړو.
We'll acknowledge them. We'll hold those responsible accountable.
کمبل پدیاړه د نورو جزئیاتو لپاره څرګندولو ډاډه کړی ده.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د خبري ایجنسی د باډي به کور کلسوي خلک شکایت کوي چې زیاتره کورنوي ته د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت لاري مالی مرستې نه دي رسیدلې. دوی وایي چې د دې مرستو په ترلاسه کولو کې مشکلات دي. دوی غوښتنه کوي چې د دوی پر سر راغلي مرستې دوی ته وسپارل شي. فرهاد شنواری نور حال راکوي.
د خیبر جنسی د باډینا بیکورشوی خلک وای چې خپل کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. خود دوی په لزګونه کورنۍ او تر اوسه د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت لاري مالی مرستې نه دی میلاو شوی او د دغه مرستې په حاصلولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې حق لا د باډې سیمې او مشر اختیار بادشاه پر د مشال ریډیو توای
دا ته اوسه پوری تقریبا په سلګونو خلکو کې دا شکایت وکړو چې مونږ بینک لڅونو الته پی ټی ایم کارت کې مونږ روپیه نشته. یو مشکل یو تکلیف سبق مخ مخ شوی دي. نو لکه مو خپل گزارش هم ده یو خبرم ده کوم چې خلکو د تکلیف د احساس ته یو قسم ته چې ایف ڈی ایم ای ولا د خبر له توجه ور کی چې کوم خلکو له کارت ور کړی یو خلکو ته زر تر زر خپل روپیه ملوشي دغه روپونه بغیر د حکومتي امداد نه بغیر یوې ادارې حکومت یو امداد بل نه کړی. خلتلې دي څوک تل خټه کوي کور جوړوي څوک زونل یار جوړوي هیڅ سہولتونه ګورنمنت مخ نشته. کم سے کم کدي ای ټی ایم کارت د روپیو ته پټې ملوشي د به دوه سخه غړوي
او د باډي او بیکورشوي تن جناب ګل پر دی خپل د غستون ذات صداسي بیان کړه.
څوکي چې ګوتا کې هغه نه لګي ګوتا نو ورغلی او څوکي یل د چې بیا ندر لاړو شپ ندر کې لاس لاس ورځ ټیم بیرو کې چې ګوتا ورغلی او نو ورغلی په سمړه ډیر بنا خطا تکلیف دی سبا مولا بس د کې د مسالې او چډرو خلکو لاندې دا ان کارت له وسه پر ملو شو او نو ته پیسې ملو شو چلا چې لازر روپیه ورغلی یا نو ورته بوکني ورغلی د کې مولا ډیر تکلیف دی. نو بس ګاډیم د خپل جوبونی ولو چې اسیم دا سی دار په دارو خور په سرو بس موج خپل وطن لور شو بهر غو کریو نه ودغه تکلیفونه بجلی بلونه تنگ شو بس لوړو واپس نو سی بچ د مو کم دا حق د همار وخت یو چې دا مولا ملو شو مولا خپل حق ملو شو چې مو په نومار غل چې مولا خپل حق ملو شو
او د باړی یو بل به کور شو تن مؤمن په دی اړه وویل
بس د تا ټیمو خی چې هفته پس راشه لاس ورځ پس راشه پنځه لاس ورځ پس راشه بس دا دی ګیدر کوي نه کور نه کی اوس هو دا وای چې ته ملو شي کنه پونداس ویو کنه چې پاسونه شرته خبره او په ټیم روشي او زر روشي
د باډې نه به کور شو خلکو د مالی مرستې د غستون زمو چکله د یاد سیمینه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پر دې ته وړاندې کړه نو دوی وویل
کوشش به کوو ځکه چې مسایل خو ډیر دي او د مسایلو د حل کې دوه کوشش مون کوو کله مونږ بار بار ګورنر لام دا کمپلینټ کړی دی مو په سفرن کمیټې کې هم دا کمپلینټ کړی دی ټول پارلیمنټریان کړی دی بهرحال مونږ یو جمهوري جوړی کې مونږ به دغه مسایل حل کولو کوشش کوو
یاد دی وی چې د روان کال د مارچ میاشتې نه باډې ته د بیکورشو خلکو ستنېدل پیل شوې دي او حکومت ورله اعلان کړی وو چې هر کورنۍ ته به د ستنېدو په وخت د موبایل سیم للارې لس زره روپۍ او ای ټي ایم کارډ للارې پنځه ویشت زره روپۍ ورکول کیږي خو زیاتره کورنۍ شکایت کوي چې دغه مرستې ورته لا تر اوسه نه دي میلاو او باید زر تر زره ورکړل شي فرهاد شینواری مشال
د مومن ایجنسی په سرحدي سیمه بایزی او ساپو کې د ځینو سکولونو د خطرې له کبله بند پراته دي چې شمیر لږ تر لږ لاستی وسلوالو چې کوم یو سل اوو ویشت سکولونه الوزولي وو نو هغوی کې هم پنځه پنځه سکولونه لا هم مکمل بند پراته دي. شانواز ترکزی د خلکو د اندېښنو په اړه رپورټ لري.
د بره محمد ایجنسی په بایزو سیمه کې د ځینې خطرې له وجې لس سرکاري سکولونه بند دي چې ګڼ ماشومان نشي ورتلی. ستار خان د محمد ایجنسی د تعلیمي محکمې اسیسټنټ ایجوکیشن افسر دی او وایي
زموږ سره چې اوس په بایزو کې کنه چې سکولونه دي یو درې دغه ایریا کې چې آرمی دا او پاپولیشن نشته او بل باونډري لاین دی کنه د شیخ بابا کې زموږ دوه سکولونه دي شیمل او صفو کې راځي تحصیل صفو کې هغه کې شیمل لکه پاپولیشن مو دغه دی او فینل ته مطلب فرسټ هغه دی کې
والد بایزو د سیمه ملک سنوبر خان بایزی وای چې د سکول ماشومان او استادانو ته سکیورټی هغوی ورکي.
دلته چې کوم شپې کو په دې وطن وران وطن کې نو په ذمہواری باندې او په ذمہوار خلک دې وطن منګه د استادانو هر قسمه تحفظ ذمہواری کو.
ستار خان دا هم ویل چې د تعلیم لپاره یو ماحول په کار وي چې ګنې خو دانی میز کورسای او هر رقم سہولت په دغه سکول کې موجود وي.
استاد غیل راشی سبق یا مشمان راشی کنه نو اسی تعلیم کم ماحول غوی تعلیم لپاره خوری سیف ماحولی نیتلی اگر دین رو دغه دی چاگیر لپاره پاگی کی مرکب داره پا کم حالا کی با علم ورکی و کم حالا کی بیشی لیه سنگ اگر لپاره خو منتیلی تواری کنه.
ملک سنوبر خان بایزه وای چه که استازان ده هغوی سیمی تا راولی گل شی نو هیت سوک بخپل بچه لطالیم منی نکری
یا پا شرکور کی یا اجرا کی یا دا ولی لاندی دا منگو تراتولو او دا مشمان با دی تعلیم حسیلی دا خوری رکا خبر دا تعلیم ای دا وجینا پا منگ مای
بلخوا په محمد ایجنسی کې یو سل او اووی سکولونه د وسلوالو لخوا الوزولې شوي چې پکې په ځینو سکولونو د بیا ودانۍ کار روان دی او ځینې پکې ړنګېدلي پراته دي. ستار خان وای
څو سکولونه باندې څه کار روان دي په ایجنسی کې پښ پنداسې سکولونه دي موږ سره چغاله افاتی لري باندې انشاء الله ریپای کې کمی د سوره سفر کوي کور شو مونږه دا کنه
نو په بایزو تحصیل کې د سکولونو څه حال دی. ملک سنوبر خان بایزه وای
او دلته چې کوم اسکولونه دي هغه ډېر د دشتګرو دخوا نه وران شوي دي او ډېر چې دي بند دي بلکې که استادان دي هم حاضرینې نه کوي که نه او نه راځي. دا د تعلیم دپاره چې کوم دا علاقه ورانه ده د تعلیم دپاره دا ماشومان کته بي هغې لاندې اسکولونو کې داخل کړي دي.
ستار خان دا هم وویل چې د ریشنلایزیشن یا د تناسب په نوم پالیسۍ کې په محمد ایجنسی کې یو سل او ډېر سکولونه داسې ښودل شوي چې بندې کړی شي خو وایي دی پخپله د سکولونو د بندښت په حق ندے. شانواز ترکزئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
دانم یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړی ژوند خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندۍ بڼه او او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
او سم د دې خبرونې د پای ریپورت پر لور تاسو پام راړوم. په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې او په نیمو قبایلی سیمو کې د امن د کمیټې غړي وایي چې دوی د خپل سیمې د امنیت لپاره د حکومت په خوله وسلې راخست وي او حکومت یې اوس د دوی هیڅ پښتنه نه کوي. همدغسې د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې حکومت نه پخوا د دې وګړو پښتنه کړې وه او نه اوس کوم چې په بې دردۍ وژل کېږي. احمدالله پرې رپورټ لري.
د اتوار په ورځ په بنو کې د بکاخیل امن کمیټې په خوانی مشر سعد علي خان په ریموټ کنټرول بمی حمله کې ووجل شو. د ترڅنګ په باجوړ ایجنسی او سواد کې هم په دې تیرو وختونو کې د امن کمیټیانو غړي په نخښ کړی شوی دی. د پیښو وروسته د قبایلی سیمو د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسله راخستې ده، نو ورلا په کار دي چې دوی ته تحفظ ورکړي. د باجوړ ایجنسی د مامونو د امن کمیټې مشر ملک دفتر خان مامون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تیری وی اوګدې مودې راهسې د وسلوالو پر ضد ولاړ دي او د خپل سیمو حفاظت کوي، خو د حکومت لخوا ورته هیڅ قسمه تحفظ نه ورکړي کیږي.
حالات ښه روان دي چې کاغه ملک جو کاغه سکیورټي پوسی دي بار خلک شوم دي د شدګردي کې هر څه دی غیدا یو حساب دی. نو زیات ټارګټ ملک ځکه جوړیږي چې هغه تحفظ هغه تنه کم چې سکیورټي پوسی د فارې دي بار بار د سکیورټي پوسی د مشرانو سره زمون خبرې دي چې مونږ ته خطر ده، مونږه قومي پیرې کوو، زمونږه په باجوړ کې په سوال پیرې د روان دي چې پیسې موږ د خپل جیب نه ورکو. نو د دې په ځای چې مثال په تور موږ هغه پیسې نو شوړه کولای ځکه او کونډې رنډې نه موږ 500 روپۍ په میاشت کې راوړو، نو بیا د ځان سره سکیورټي پوسټ ساتل خدای ډیره بعید خبره ده.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د امنیتی چارو کارپو شابودین خټک وینا وا چې د تیرو 15 کلونو د امن په نوم سره کارکونکو خلک ډیر په بيدردۍ سره ووجلې شول. نه خو حکومت مخکې او نه یې وسته د کمیټیانو د غړو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي.
امن کمیټې جوړې شوې دي په قبایلو کې خصوصا خدای قانونی حیثیت نشته. بل تو امن کمیټه داسې جوړې شوې دي چې پولیټیکل ایجنټ صاحب بس تشکیلوي او کوي چې دې خوا راځي نو بیا یو خوا ورشي چې بیا یې نه پکار نو ډوغه نه کوي او تاسو ته وځي نو هم تاسو والا څه نشته. نو نه په دې باندې څه قانون سازي شوی دا، نه د دې څه درجه بندي شوی دا، نه د دې څه فرایض معلوم دي چې بس ډیوټي نه کوي. زما خپل خیال دا دی چې نن نه په مسلمان سره حکومت د دې لړې لوی فائدہ وکړول شو او په دې کې د دې کمیټې جوړې شي دا یې څه فائدہ نه.
د شابودین په وینا چې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او اف آر اس کې د وسلوالو پر ضد د امن کمیټیانې جوړ کړې شوې وي او د کمیټیانو نه صرف په خشان د خپل سیمو حفاظت کړي بلکې یو شمیر طالب وسلوال یې نیولي هم دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
غاخت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی
انداز داس اوکڑا منی گل پغریو نیولی انداز داس اوکڑا منی گل پغریو نیولی انداز داس اوکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری.